سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت سروان په کیسه کوربه ده په څو شیبو کې بس سټډیو تراشي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه ظفر د سیار وړاندې کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو واري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند اوبو په تړاو د خپل ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته د لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان د سرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو حکومت پرون په ویلامې کې د هلمند له سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو سرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په ویلامې کې راغلي چې ځینې چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له سرګندونې د جډو کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره چهارشنبه سیستان او بلوچستان په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و د ایران د اوبو حق پوره ورکړي کنه بیا د ګیلې حق نه لري. د طالبانو حکومت وایي چې د ایران د اوبو حق ته ژمن دی خو په دې شرط چې د اوبو اندازه کافي وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران ایک وانسي پرون پنجشنبه په خبري کانفرانس کې وویل چې دغه شمېر ماشومان په وږي نس له خوبه پاتسي، دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ورځي، د څکلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بستن نه لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومان شمېر 1,600,000 ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2,000,000 او 3,00,000 ماشومان له سخت خورزاکۍ سره هم مخامخ وي. ایران تری کسان چې د حکومت زده اعتراضونو پر مهال نیولې و له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګړو حکومتونو د تورن کسانو د محکومیدو پر څرنګوالي تر اثر لود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شیبانی او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي و چې دغه دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. دغه دریو بندیانو په یو لیک کې له خلکو غوښتي و چې د دوی د اعدام مخه ونیسی. او نن جمعه یوی زوروری زلزلی استرالیا تا تیرمه د نیو کالیدونیا په نوم د فرانسې د قلمرو لویتلی جزایر ولړزول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې درې وایي د دې زلزلې شدت د رښتر بکشه په مقیاس و شاریه و درجه و. د دې درې په وینا تر زلزلې وروسته د ارام سمندر پر ځینو نورو ټاپوګانو د سورمی طوفان د راتلو د خطر زنګ هم غږول شوی دی.
د ژوند رنگونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو پروگرام ته مو زه اسمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبري کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1988 میلادي کال کشف شو. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه څنګه کېدای شي، نښې څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهن مل محمد نعیم عزیزی او همدارس د خوست د شیخ زاید پوهنځی پوهنتون د کرنی پوهنسی د حیواني او ویترنری استاد پوهن مل اجمل خوستای. دواړو میلمنو ته هر کله وای ما او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکي یا د واتس اپ له طریقه او یا هم د ټلیفون له طریقه او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکي. لبړی په هرمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغي په درملنې او د مخنی په لارو چارو خبرې وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي او څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نشي څنګه دی او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خپل کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکیم کارانو همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غاوري ډیره مننه. د فختن یاد لمن کتاب چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوزیس یو دیوان ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه زونوزیس تقریبا په سلګونو ناروغي دي. ام دغه چې مخکې اشاره وشوه دغه ناروغي ډېر مخکې نه موجوده وي، خو د ساينس ټکنالوژي په پرمختګ سره د ناروغي عوامل وپیژندل شول او په دې اړه باندې لازیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغي په یو تعریف ورکړی او همدا تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړې ناروغي د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دادی چې دلته د تداعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغي لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغي انتقال وو د تحقیقات د تحقیقات په ارتباط باندې، ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړې ناروغي په طبیعي ډول د انسانانو څخه حیوانات ته انتقالېږي. د نوموړې ناروغیو د جامعې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظر اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلی شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروج ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلی شم چې په د بروسلوزیس نومونه اخیستلی شو چې نوموړې د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي. وروسته به بحث وکړو. داسې مشخص علایم نشو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه اره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولات لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولات لکه وړۍ او دیس څخه
انتقالېږي. او هر ناروغۍ تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوایې همدا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه ترون چې زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. ممکن یو د یو ځانګړې ناروغۍ نو واخلو بیا د هغې نښې ویلی شو، خوراک سره نښې لري. د بروسلوز سپایکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموماً په غوږونو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سخت جنین چې موږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه یې غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علایم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلفې نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړئ د بروسلوز پکله په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده او د خولو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهوو کې، په ښځینهوو انسانانو کې همدغه د سختې جنین مسله ده چې عموما د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سختې جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پیژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې کې عامه پوهاوی خورا مهم دی تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت اوسه. پوهنمل عزیزی، پوهنمل اجمل خوستای صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟ مننه. په لومړي کار کې
خبرې کول ډېر مهم دي. تاسو ته استاسو لطریقه ټول هیوادوال ته خاصه استاد محترم ته خپل سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د دې په ځان پاره کوغه کې ګو او مالداري په برخه کې معمولا د دې حدیث جندا ده چې هغه غواګان چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته وي، دا معمولا سخت جنین کې او یعنی بچای ځان هي. د دې لږې طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسیږي، او هغه غواګان چې هغه تشخیص شي په برسلوز باندې اخته وي مثبت قتلي، نو په دې هغه وخت کې د ویټرنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کیږي چې تاسو دا مسله ته یعنی کوشتار ته سوق کړئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نظر په انسانانو کې هغه شزینه چې په دې ناروغي باندې اخته وي معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړه معمولا سخت جنین کې یعنی بچای دی نه نو دا هغه سغت زیانونه دي چې په عامه صحت په نظر کېږي که په یو ټولنه کې کچیر ته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دوی نشي کولی چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د بروسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضه کېږي چې دوی نشي کولی خپل هغه د حیواني محصولات چې دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسېږي.
استاد نظما اصلي پښتنه دا و چې استاد عزیزی مم وویل چې د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مر بچای زی شوی او یا هم د انسان کې هم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت وکړي. آیا لدینه انسان د مرګ له خطر سره مخامخ شي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغي تشخیص هم په کامیابۍ سره ترسره کیږي یعنی په دقیق ډول کولای شو چې په انسانانو کې د بروسلوز ناروغي تشخیص کړو او د دې د درملنې په برخه کې یو وایو دا چې یو څه اوږمهاله ده اوږمهاله درملنې ته اړتیا ده یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پیښي یعنی یو څه مصارف په دې باندې راځي په حیواني بحث کې کچیر ته دا ډول ترلی مثبت پایلې ورکي یعنی مثبت تشخیصونه یوخیږي هغه قابل د تداوی نه ده نو په دې وخت کې په حیواناتو په بحث کې حیوانات باید کشتار ته توشي په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویل چې یو څه مالي ستونزه پیښي چون د دې درملنه یو څه اوږدمهاله ده او مصارف ته اړتیا ده.
بله ډېره زیاته مننه کوردن پهنمل عزیزي. دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ ځینې ناروغي دي ځینې ویروسونه او باکتریاوې دي چې ډېر ژر سرایت کوي ځینې بیا ډېر ژر سرایت نه کوي دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب زه خپل سلامونه ښاغلي خوشکي صاحب ته هم ډالۍ کوم زه لږ وروسته وصل شوم برنامه سره تاسو د پوښتنې په اعتبار یو شی تاسو د پوښتنې مخکې غواړم وضاحت ورکړم موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم دا یو ناروغي نه ده ډېر زیات مهم ترتیب دی د لیونیس په ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېر مهم ناروغي ده چې په ټول نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړي همداسې د سلمونلوز ناروغي ده شګلوز په نامه ناروغي ده لپتوسپیروز ده او ټوبرکلوز ده په خپل او همداسې ځینې نور مهم ناروغي دي نو چې موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت څوارته د خاطر چې په هوا کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي نو راځم تاسو په سوال ته اوس د بروسلوز ناروغي د انتقال په برخه کې مختلف څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي حتی د ګرد لالارې د تنفسي ذراتو په واسطه باندې مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکتریال د میکروب چې د محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخستلی شي همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس چې کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي د هغه سره د حیوانات او افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې د دې ښه علاوه د بروسلوز په برخه کې د شیدو له لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی ځکه زیاتره څېړنې ښکاره کوي چې د شیدو له لارې انتقال زیات تر سره کیږي ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان دی هغه مصاب دي په نوموړې مایکروب باندې خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي شیدې وایي شول شي بیا د ناروغي خطر کمیږي د دې ناروغي د عامل په واسطه ویل شو چې دا تقریبا په خوره کې د ستلور ورځ په پاتې کې په وچه خوره کې په عادي محیط کې او کچې ته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتونه زیات ورځ په دې ژوندۍ پاتې کېدلو یا د ناروغي د انتقال د ولچا لرلو پایلې ښودل شوې دي او حتی په یخ محیط کې هم د زیات مقاومت کوي دا څېړنې ښودل شوې چې په ستلور درجه د سانتیګریډ کې تر څلو زیات ورځو پورې د ناروغي عامل ژوندۍ پاتې شوی خو کچیرته په دې باندې حرارت زیات شي په استلال کوم به شیدو په برخه کې چویل وای شي ول شي شیدې نو بیا د خطر کاټه کمیږي یو بل ډیره اساس مسله چې دا لکه مخکې چې بحث وشو کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دی لګل تا یا خپل پلاسنټا د جنیني پردې چې موږ ورته وایو ممکن نه هیوادوال ورته مختلف نمونه ولري او په خپل د مړ بچای دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچای دی دغه ساحې ټول په دنیکوب خورا زیاتې ککړې دي نو د دو ساحو سره تماس د انتقال یو ډېره مهمه لاره ده یو ډېره اساسي لاره ده یو بل ډیر زیاته اساسي مسله په دې برخه کې چې دا هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاد کړله چې حامله ښځې ورته زیات اساس دي، نو ممکن مخکې بیا بحث وشي یا وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح اجازه
ورنه کړل شي.
نو دا
مسله دې تاسو ته مننه. بله سلامت اوسئ. کور ودان په همل خوستای په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستي وختو کې موږ د فکر کوم چې لامپ سکینې بلل دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوي او ډیر غواوی ورڅخه مړ شي، دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سوال صاحب. دا چې بروسلوز ناروغي یو په حیواناتو کې یو وژن کې ناروغي نه ده، په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامې لخوا وړاندې کیږي په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګان په افغانستان کې په بروسلوز ناروغي باندې اخته دي. یو مثلا دله مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین پاره ویلې، لیمفسکین سپاره یو په څارویو کې د وژن کې ناروغي واقع دي. اساس ټول نړۍ تم څرګند شو د افغانستان خلکو تم څرګند شو چې دا یو وژن کې ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شوې چې بروسلوز خپله د غواګانو لپاره یو وژن کې ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړ قدمه ترسي هغه بچي ځان کول دي. او باید دا ونه کوم لکه څنګه چې استاد محترم ویلګاتی یو استاد موضوع نه یو استاد څنګه تلګو هغه خبره دا ده چې د دې ناروغي په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات د خطر سره مخامخ دي، سرمنځ ته څنګه موږ د خبرونه عام وګړي ډیر اوري، نو د دې لپاره چې عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغي په وړاندې څوک زیات د خطر سره مخامخ دي، هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنات ډاکټر چې دغه ډول غواګانو د مالجه لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سنچو ویل پلاسینټا لري کول په وخت کې خپل هغه برشان نتا برشان چې باغې کې د وترنات ډاکټر مداخله کوي، په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوه حکم چې په نوي چړنو کې هتا دا څرګنده شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسیلا بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګان روزانه یو ګومي شکل لا یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثر غواګان په کورونو کې د شزینه او لخوا خدمت دی کوي. هغه شزینه چې د غواګان د غجل په صفایي کې کار کوي دغه محافظت دغه پالنه کوي، نو دا هغه دوه نفر دي شخصي چې دي نه روغې وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکونکي وي خو تر ټولو زیات چې خطر سره مخامخ دي او وترنار ده او بل د کور هغه شجنه ده چې د سروي د ناروغ سروي پالنه کوي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ ملمانه دی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای. کته سي درنه اوریدونکو هم د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري، کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ د واتس اپ لاري او یا هم د ټلیفون لاري. د ټلیفون شمیره ده 00 22 12 15 40 01، بل شمیره ده 00 22 12 15 40 01. په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولای شئ 00 22 12 15 40 01. همدارس د فیسبوک له طریقه له موږ سره خپل پوښتنې شریکولای شئ facebook.com/azadiradio. تاسو ته به څو شیبې وروسته نوبت درکو، اوس به ورشو بیرته خپلو میلمنو ته. پوهنمل صاحب عزیزی، د دې لپاره چې دا ناروغي د انسان او حیوان ګډه ناروغي ده، د درملنې لپاره چاته مراجعه وشي؟ داخله ډاکټر ته، حیواني ډاکټر ته؟ طبعا چې حیوان خو به حیواني ډاکټر ته بول کیږي، وترنر ته به ښکاریږي، لیکن که په کوم کور کې کوم حیوان په دې ناروغي اخته وي انسانان هم باید ځانونه معاینه کړي او کنه. خو مخې تر دې د تخنیکي همکار وای تاسو د ټلیفون شمیرې اعلان کړئ، یو اوریدونکی منتظر دی، اول د ته نوبت به ورکړو. مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
سروان صاحب، مونږ خپل مالداري درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم، نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغستن تیر کړی ولې د دې کار ستنه شخزي خالی پی ګنډي نو هغستن بیا داسې نه راو پړسي ده نو هغه مونږ د ډاکټر تر واسطه متاسفانه شاغه پی پیدل نه او قبل او جوا زه ډاکټر سامنے دا پختنه کوم چې آیا د تشخیص وړ ده چې کله یو غواستن یا اوس بنه تیر کی
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیر کړی ده پخپل تاسو
هغه دا سینې راو پړسیدل کنه
نه سینې و پړسیدل تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن
هغه بیا ما پختنه وکړل هغه ډاکټرانو ویل چې دا ستنه تیر کړی ده داسې وویل
مننه سلامت اوسئ که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي نو ور به شو استاد خوستی ته استاد په دې اړه څه دوی ته څه ځواب لري بله استاد خیر لکه چې په هنمل خوستی زما غږ ناوري یا موږ د خبرینو شاورې دی په هنمل عزیزي تاسو څه وایست مهرباني او متاسفانه ستاسو ټلیفون هم قطع شو تخنیکي همکار کوشش کوي چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسي په دې منځ کې به ور شو اوریدونکو ته مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست
مال سروان صاحب ما سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو تاسو میلمنوت
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون مهرباني
سروان صاحب اول خو یو تشکر در څه کوم چې زه یو ملایم ما په دې اړه څه تخصص نه لرم تاسو وویل چې 250 ناروغي حیواني شته تر اوسه دا موږ نه اورېدل موږ در رسنی سره باوجود دې ډاکټرانو سره سر کار دی یعنی چې زه یو متخصص په علمیت کې هم چې قران کریم هم یادې په ترجمه مې هم یادې او خدای دې پریا کې نه راولي په خره نه وایم چې پر زرا حدیث علی سلام د خلیز ما یادی دله کتابو د پیکي مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود ته اوس نه پوهیدلم واته ان سروان صاحب محترم افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري ولیکن په افغانستان کې ډیر دی ولی په خاطر دې چې دلته د میکروب ډیر دی دا شې دی چې موږ تر اوسه آګایم نه لرو نو زما د اکثر ساتو پښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاد کړئ د دغه ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین پرسته کنهسته کا پرسته څونه توپیر لري او بل دغه ناروغي خو د حیوان سو انسان ته سرایت کوي کچيري دغه ناروغي د حیوان څخه وسجه ته سرایت وکي او دا شزه یا ماشوم په ګډه ولري هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي او یا یو څه ماشوم ته شدي ورکوي په دا ماشوم باندې څونه سرایت راځي او یو پیشنهاد دی دا د سروان صاحب دغه اختر رانیږي زما په نظر د کانګو ناروغي هم ست کچيري دغه خلک د قرباني اخی یا غواګانی اخی یا غوايي او شانی افسونه کچيري دغه مخ کې د اخستونه معنی شي دا به شکاري
بله ډېر مننه سلامت اوسه قاری صاحب پښتون وربسو ملمنو ته نو بیرته وصل استودیو سره وصل دي استاد عزیزی مهرباني وکي تاسو مخکنی خبري واوریدي
متاثر په لاین پریس او ما یو د یو پښتنه مخکنه یا څه سره تر چې هغه یو څه له وسه وای څنګه خړلې هغه اکل نو دا د کوم یو څه پښتنه کوم
صحیح ده به خسه مده ادا ما ورکه مهرباني
هغه درمن ورورته لکه دا چې اشاره وکړه دلته په حیواناتو کې د حیواناتو یا د غواګانو بل خصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده مدلرونکو نور حیوانات سره توپیر لري د دوی د میډي او برخه ریټیکولوم موږ ورته وایو هغه برخه د میډي تقریبا زړه ته ډیره میډي واقع ده په دموکرات په اساس نو درانه شیان هغه فلزي شیان دي هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي یا تر ترکیب پورې کوم وخت چې حیوان خوري هغه بغیر دې څخه چې رومن ته لاړ شي چې موږ ورته لړی وایو هغه کار په لویږي ریتیکولم برخې ته. ریتیکولم برخه په موقعیت کې کومه اشاره وشوله هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري، یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې شیان که هغه ستن وي سټین وي یا هر بل داسې شی وي هغه وخوړل شي هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکي اشاره وکړه بالکل همداسې ده، دغه نقطې شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي چې نوموړی التهاب دلته د ډیرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي او د زړه پرده تر حد زیات لویږي. ځینې وخت د مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي د غاړې په لاندینۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیاتې مایع تجمع شوي وي، حتی په لاس سره حسکیږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغې یوه عمده نښه دا ده حیوان باید په داسې مخکار ته سره کړي چې هغه شیک ولري په حرکات ورکړل شي. دا رقم ته ځای چې هغلته د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ کې او وروستۍ اطراف باید پورته وي او مخینه ساتل ښکته وي. کله چې حیوان ته حرکت ورکوي په داسې حالت کې حیوان مطلقا حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې شی چې دي هغه او د ګیډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه واخلي. نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوۍ په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو، دا جراحي ورته کېږي. چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه وویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وایي فعاله نه دي، نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي. یعنی هغه مصرف دی اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي. نو دلته تجویز بیا دا کوي هغه څوک چې وترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسل ګیرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نورو اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف وشي او وخت باندې ضایع شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې ته کتاسي ځواب وایست. دی وایي چې دا ناروغي د کانګول ناروغي سره کوم ارتباط لري، څه توپیر لري او کنه لري. او بل پښتنې دا و چې ک چرته شزه ماشوم په نس ولري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروي په د ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره، نو څو ورته په کار دي د ناروغي ورته انتقالي شي او کنه؟
او ځکه هغه ځکه زموږ لاين کټه شو یم دا د برسلوس په اړه وایي او کډی ترین کانګو یا فټیچپ په اړه.
نه نه نه، د دې زینوزوس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله.
زموږ خپل فټیچپ هم د ناروغي د خپګیری ورور هدف ممکن برسلوس ناروغي.
بله،
برسلوس ناروغي نه وایي دا چې هغه مرمن چې حاملدار دی هغه لپاره ده، بلکې د ټول شګیناو لپاره دا ناروغي رښت کیږي شي. دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مضمون شکل هم پاتې کیږي. دا چې ورته دتران توصیه کوي هغه مېرمنې چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکوي، یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکوي. دلته هدف دا ده چې چیرته پتوجن یا خپل میکروب د بروسلوس وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي، د دې هغه غیرمنت جوړیږي او د ناروغۍ دې ته پرمختګ کا چې په کې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي. په دې اساس دی وایي ډاکټران توصیه کوي چې هغه مېرمنې چې حاملدار دي او یا خپل بچو ته بچت شیدې ورکړي، دا د دې څخه یو تام د پاریز وکړي. او پاتې شی بل ورور د کرینیان کانګو په اړه به تاسو ته هیڅ پوښتنه شولم چې د دې هدف څه و چې د غوزانو څنګه انسانانو ته انتقالېږي او څه مسله.
بله، د انسانانو ته منظور و چې که انسانانو ته آیا کله چې څاروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم په نس ولري، آیا په دې په ماشوم باندې منفي اخیس کی؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کړي سي ضایع کی خزه.
دا چې دې
ګانش
مود میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې په سیستمي ډول وجود اغېزمن کوي. د غیر جملې تخیل هم د برسلوز ناروغي ده. د برسلوز ناروغي د خپل د بچی چې کوم دا د پلاسنټال لاره بچی ته انتقالېږي، نه یوازې دا چې بچی یا جنین ځانمنوي، احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې سبب د میترایټس یا د رحم د التهاب په ډول هم شي.
السب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري ک چرته دې موضوع په اړه تاسو هم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره تماس نیولې شئ زموږ ملمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي په هنتون استاد په هنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ سعید په هنتون د کرنی په هنزي استاد په هنمل اجمل خوستای تاسو عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشو چې 2500 ډول دي کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجي شي
مهرباني د بروسلوزس نه علاوه لکه مخکې چې بحث وشو ډېرې نورې ناروغۍ شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناکې دي موږ ویلی شو تاسو ناروغۍ موږ لرو چې په ټوله نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنی د بیخي په کتلوي ډول پېښې رامنځته شوي او زیات تلفات یې اړولي دي موږ د ناروغۍ فارښته موجوده ده هغه هم لکه مخکې چې اشاره وشو د لیوني سپي ناروغۍ د بیس ناروغۍ چې ورته وایي د یامل یو ویروس دی د دې ښه علاوه یو ډېر مهمه ناروغي د مرغان او زکام دی یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي دا ناروغي هم خورا زیاته زنوز ده د دې شرایط انسانانو ته ډېر زیات دی او تر ډېری وختونه په ډېر خطرناک او په اصطلاح شدید حالات کې رامنځته کیږي د نظر وړ ده یو بل ناروغي چې هغه ډېر زیاته مطرح ده په دې کې د کیو فیور په نامه ده هغه ناروغي هم تر دې حد پورې خطرناک ثابت کېدلی شي دغه عامل یو بکتریا ده همدغه چې سالمونیلوز نه دوی ده چې پی سی ام هسته موجود دي په هواد کې ویني دا خو نه دا څه چې پی سی موجود دي چې څه شي نو همدا چې ډیر زیات ناروغي د ګلندار په نامه یو ناروغي ده ډیر زیات مشهور ده په دې برخه کې او توبرکلوزس ده په خپل سی ټی بي ورته وایي دا د ځلې هغه اخلي منشأ یا په اصطلاح انتقال چې کیږي هغه حیوانات پاتې کیږي او عامل سره شندې نو همدغه څه زیات ناروغي موجود دي خو د انفلونزا ناروغي څه ده تر دې حدا د خلکو توجه ځان ته جلب کړي او د سرایت کا څه خرابيات ده د دې زیات ده همدغه د ونې سناریو نو ځینې نور نه چارونه کولای شي
bale ډېر زیات مننه او ریډونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
نوم به سپه لا ده له پاتیکات خاموړي کې نوند
مهرباني کوئ سیفلا صاحب بله صاحب ستاسو خبري او سيف الله صاحب
اوري
بله اورو مهرباني
ما بخانه وړه ما پرونه موضوع څه ده
متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي خیر بیرته به ورشو یو بل اوریدون کیته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب خبری وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبری وکي ازادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروګرام خبری وکي نه لکه چې دې خبری نه کی شاید ما आवाज ناوري خیر څو شیبه صبر وکي بیا به نو بد درکو استاد خوسته دا ناروغي چې تر اوسه پرې په اړه مش خبری وکړي واکسین لري ټول لري ځینې لري که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه سروان صاحب لومړی قدم کې باید موږ وایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوه کټګوري وګورئ شو یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګريږي یو هغه ناروغ زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګريږي دا یو مسله چې په دې کې ما ساه یادونه کولای شو د ګانس نه ناروغي په خپل کې چې چې په یا د کرینین څنګه ناروغي چې له سروي څخه انسان ته لګیږي په انسانو او حیواناتو کې کلینیکي اراد لزان نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي یو خبره راځو د واکسینو په اړه بحث کوو واکسین نشته ګنښ نه د نوو ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري د مثال په ډول سره د ناروغي دا د ناروغي واکسینوم لري ایمونوګلوبولینوم لري کله چې یو انسان یا څاروي او لیونی کی سپای داری یا خوری په دې وخت کې کچیر ته وفات یا زخمونه شدیدی مخکې له دې چې ورته واکسین وکړي مخکې د هغه څخه ایمونوګلوبولین ورته تطبیق کیږي هغه سرطان کې ورته بیا ماین مقدار څو دورې تقریبا 15 دورې د رابیز واکسین ورته تطبیق کیږي همدا ډول په څارویو کې د بروسلوز په برخه کې کوي بروسلوز واکسین لري او تقریبا د افغانستان د کارخانه او مالداري وزارت لخوا کې د وکاله مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسین یې تطبیق شو د دې ورته نورې ناروغۍ هم شته ګټ به تخته چې په افغانستان کې د ټولو ناروغۍ لپاره واکسین شتون نه لري او نو سره خلک دومره بلدیت لري یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي لکه مثلا رابیز ناروغي چې له څارویو څخه یا د لیونسکي څخه انسان ته لېږدېږي د دې لپاره واکسین شتون لري د بروسلوز په څارویو کې د بروسلوز لپاره واکسین شتون لري
بله سم ډېر مننه استاد عزیزی دا ناروغي زنو ناروغي می منظور ده د څومره تر څه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې خو یو اوریدونکو یو لرو دوی ته ورسو ځان راو پیښنه یو ساجی رادیو مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي نه تاسو زنګ راځي خیر ور به شو بیرته نه اوریدون که دهی بل هم زن رو پیشنه ای آزادی رادیو مهربانی که ویسی مهربانی سی
منون آقای میدردی مخترم
بله بله استاسو غک رازی خبری وکی مهربانی
منون آقای روات شد منون البته محمد نبی احمدی بغلان میتواسی ولی امال من نو نو په تاسو سره به دې څه یو صح مونږ دې ته کوم راز ان تقریبا نامه توګه د خلکو نه پیژنه مته چې یو واجی توګه باندې موږ تاسو په سلا باندې چې خلک دغه په هواي واخل تقریبا بل بدبختی او ورسان کې زیاته واقع چې ناروغي زیاته بل سروان سره دغه باجی سټیو ګرش دې چې ګر ګویلې تقریبا ولې ځان کې نه یعنی دې چې په ګر کې وشه چې نه پرته راځي نو دغه باجی وختو کې خاص مرز نیولې نو دغه اټر باندې باندې یو خلک یو شړنه واغو کې دغه زیاتره جوړ کې دا باز سپیان دي ان دې په ګرګو شي بيخي نو پوسټر کاری کې تقریبا په ځامه نه ویخته هم نه نو دا مې ناروغي ده تقریبا یاره دا باندې ډېر مو ځای خلک یاره ډېر بوله دا ان شاء الله ته په خامخا دي چې په ګرګو شي مرزونه واغ به په ته خلکو درشي نو دا خپل مې نظر یو نظر په مرز په تر باندې تقریبا استف نه مې دې ما دا ویل چې په دې توګه به هر څه شي
لیکن احمدي صاحب ما مرز تشریح کو نو مې څه کوي کافي درته تشریح نه کو چې څه ډول دی نخې تاسو
ما دا او بل کې نه کاغو ته ورته مراد تقریبا هغه نوم باندې شي خلک هغه توګه پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر
صحیح ده ډېر مننه کور دی ودان سلامت اوسه نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وست شاغل احمدی ته دی خو د مرز دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څن نورم توزیه کوي ورته چې داخلك د مرز شو پیژني او دی لیونی او بل دی سپودی ګرګوهلو په اړه کوم معلومات ورکړي چې دا هم په دې ناروغي کې شامل ناروغي دا وکنه
سلام سم محترم د ترمن اوردون کې په ارتباط باندې ویل شو کله چې مونږ د ربیس مسلې ته راځو دا جلا بحث دی او نور ناروغي ممکن په سپوکی او نور حیوانات کې موجود وي هغه جلا بحث دی د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار عمده غده چې ټول لیوانیستي لیوانیستي او بخیل لیوانیستي نه بلکې ټول یلاستي چې هغه څه نه ونه لري نو چې هغه اصلاح خلک ورته کاروي هغه څه باید ټول شي یا لمنځه یو شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي په دویمه کټګورۍ کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پښو هم کولای شي چې د ناروغي په اصطلاح نه انتقالونکي وو سی یو د ځخاله او د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیډړان او نور تاسو به سره معلومی کې چې د هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پټ انیمل زوي نو په نور نړۍ کې د دې ناروغي د ساتنې یو خاص طرزه هغه ناروغي هغه مخفل حیوانات مشخص دی اول په منظم ډول واکسینوي دی هغه معاینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دغه ساتنه کیږي. متاسفانه چې موږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقاً توجه نه ورته کیږي. دویم هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدېکت د نورو هیوادو د خلکو په شان ورسره کوي، لکه که لاس ورباندې وایي کې ډېر د اوسېدلو نږدې ساتي، لکه ځینې خلک پیشوګانو ته اجازه ورکوي چې په کور کې وګرځي، همداسې سپیان په همدې صورت. نو په افغانستان کې مطلقاً توجه د دوی صحت ته نه کیږي. زه باور نه لرم چې څوک به خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي، ولې دا ډېر خطرناک دي. یو ډېر محدود شمېر کسان که هغه ځینې سپی چې په اصطلاح ځینې په تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کېږي ممکن توجه ورته وشي، په ټوله کې توجه نه ورته کیږي. نو د همدغه اورېدونکي د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د دې ناروغیو د بالخصوص د لیوني سپي د کنترول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوی دی، دا یو ډېر اساسي لاره ده. او همدارنګه هغه د کورنیو حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته دي ته. دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپی او د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیرکت، ما فکر نه کوم چې مکمل اخذ مې کړی دوی د خبرې څخه، خو مختلف ناروغۍ دي. زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي، سکبیس په نامه ناروغي ده. سکبیس یو ډول دغه دی، هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کېږي، لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي، رامنځته کوي، خارښ رامنځته کېږي، او د هغه ځای ساحه پوستکی ویښتان بایلي. دا په حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کېږي، ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف.
بله، امدا هم مخه شاید چې دوی د ګرک خبره کوله، ګرګی سپای چې ویخته موبایل حیوان. عزیزی صاحب، یو پوښتنه دی درملو په ارتباط ده چې د دوغو ناروغي درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ خو بیا هم تخنیکی همکار وایي اوریدونکی ډیر منتصر پاتر دا ځل دوی ته ورزو مهرباني.
را د کوم نه پارڅ کوم خبر وکړه، دا بالکل مخه خبر وکنه. اوس په افغانستان کې په محل چې کوم ناروغي د حیوانات پړه دا اوس په محل ډېر شوی نه دی. خیر خدای خلکو په طبيعت باندې څنګه څه ډېرم دي، مونږ باید د تډره توجه وکړو کوم حیوانات یا سپی د مثال غوړ دي چې دي د تا پر خصن د حکومت سره مونږ د خوښش ته د وختنه چې ادا سره منوي وکړو. کله شو دا کوم سپی حیوانات چې دی د غسپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي، چې مثال خو په واسطه چې کوم انسان ویني شي دا پرسه انتقالي کې د کوم انسان د درې دوزا واکسین ول کې په سپاتل کې په محل د وس کوم واکسین چې دی د ډېر په سپاتل کې کلینیکی کې پېد کېږي نه. همون د غسپی چې دی د باید سپاتل وته جوړ شي کې مو تدوي وشي د سپاتل یا واکسین شي په محل. بیا حیوانات چې دی د حیوانات د بیره کوم غوخه چې دا د مونږ باید دا کوسبان نام دا حقایش وګور دا کومه غوخه ده باید پاک وسد دا کوم زاج دی چې مثال دا کوم ځای کده غوخه زنګړی کوي دا ودان باید پاک وسد شي ترڅو غوخه دا کومه مرض انفیکشن انټنټ وړاندې نشي.
صحیح، ډیر مننه. کور دې ودان چې ټلیفون نام وکړو. نو عزیزی صاحب، لمړی که دې درملو په ارتباط خبري وکړي چې دا ډول ناروغي او درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ په ځینو شانو کې مش کافی مواد نه لرو، دې دغه ناروغي لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه؟
پروان ته محترم، په ټوله کې د ناروغي ډول یا عامل تاول باید مونږ توجه وکړو. مونږ ناروغي په مختلفو ګروپونو باندې ویشو. یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو بروسلوزس دا یا تبرکلوزس دا یا همدغه انتراکس یا نورې ناروغۍ چې دي، دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمېرل کېږي. یا د دوی عوامل مایکرو ارګانزم چې کوم دی، هغه یوه بکتریا ده. عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري، په افغانستان کې هم لري. موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجې ورکوي، ښه نتیجې ورکوي. یعنی کله چې د ناروغۍ عامل بیا بکتریا نه وي، بالخصوص وایروسونو په برخه کې د تداوي کې ستونزه موجوده ده. په ټوله نړۍ کې وایروس چې دی هغه میتابولیزم نه لري، هغه مشخصه تداوي نه لري، په افغانستان کې مطلق نه لري. یعنی که چیرته د ناروغۍ ډول وایروس وي لکه د انفلونزا ناروغۍ مجادونه کولی شو، د الوتونکو والګای چې ډېره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي، او همدارنګه ربیس لیونیسپی، دغه ناروغي چې عامل وایروس دی د دوی تداوی مشخصه تداوی نه لري، چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغي مایکرو ارګانزم یا میکروب یا انټیجن په بدن کې لمنځه یوسي.
خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورت یو حمایوي دوا ورته استعمال کیږي، انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتي دوا ورته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر ډېره حده، ولیکن په اساسي ډول د ناروغۍ عامل له منځه نه شي وړلی. په ټوله کې مې خپلې خبرې داسې خلاصه کوم چې که چیرته د ناروغۍ عامل بکټریاوي لکه بروسلوزیس، تبرکلوزیس او یا هم نورې، نو دوی تداوي لري او په افغانستان کې هم تداوي لري، خو پر وخت باید توجه وشي، پر وخت کله چې موجوده مرورې مخکې پکې ناروغ کې لیدل کېږي په انسانانو کې یا په حیواناتو کې، نو باید د تداوي زمه یو پل چې لومړی د تشخیص ورپسې د تداوي، او په هغو حالاتو کې چې د ناروغۍ عامل وایروس دی لکه په دا دواړو برخو خاص یادونه کولی شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والهی دی او د لیونیس یا نور لیونیس چې خو واکسین لري الحمدلله، نو دغه وایروس چې کله د ناروغۍ عامل وي په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوي نشته، ولیکن تداوي ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړل شي، تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړل شي، او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړل شي، ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کومه ناروغۍ، د هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن سپین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې وګورم کې هغه کار کوي تر څو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي، په دې حالت کې په بدن کې وړاندې فشار راځي او تخلیه ضرورت لري.
بله صاحب، ډېر زیات مننه. استاد خوستای، ډېر خلک چې کله څاروي ناروغ شي، غوا، پسه، وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خوړلو وړ وي، به حلالوي او غوښه خوري، له دې طریقې څومره د ناروغۍ د انتقال خطر شته؟
مانا سروان صاحب، په عموم کې د ناروغۍ په حساب کباتو کو د ساروی ناروغۍ فرق کوي، مثلا ځینې ناروغۍ دي چې دغه د ساروی د غوښه خوړل جواز ته، مثلا کوم بروسلوز په خیرونه کو کثره د بروسلوز په ځان موږ کولای شو چې تاسو ته وک، ولې ځینې د امراض چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظر ځینې امراض بیا نه مالدار ته د دې اجازه ورکو او نه پښترګا چې پښتار ته تاسو کې او نه په عامه د دکانونو کې د دې څه خرڅلو اجازه شته، لکه ځینې امراض چې احتمال شته چې انسان ته به د دې له خوا کوم ګواښ موجود نه وي، ولې خپله د یو حیوان د حقوال د دې پری محصولات بیا په بیابان او یا په ډیرانونو کې غورځول هغه خپل د امراض په پرمختګ یا د امراض په خپروي کې ډیر لوړ کومک کوي. ستاسو ځینې امراض ته چې هغه موږ انسان ته د هغې د غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو، مثلا انتراک، کوم څاروي چې د انتراک ناروغۍ په سبب باندې مري، د هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې د هغې هغه څوک ذبح کړي، هغه څوک وسپړي، نو ښه به دا وي چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراک ناروغۍ څخه له منځه ځي هغه باید جواز د 2 متره په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي. ولې ځینې امراض ته یا دې ته ورته نور، مثلا که چېرته یو څاروی د رابز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، یعنی لیوانیتی یی لمانځه دي، انسان ته دی دی وخت دی خورو جواز نشته را، ولې ځینې د سی امراض دي چې هغه مون فقط د دین او نظر مثلا د برسلوز یادونه مو چې کله چې سبب بتا جنای ګرځي او دا ډول سری باید پښتار تاسو شي، هغه له خوا بیا انسان ته کوم دی وخت پړل چې وخت تخیږي کوم خطر نه موجود کیږي. لکه روان ته بیا یو یادونه بلم باید وکم ته څو هغه یو موږ انډیوال یو پښتنه کړی وه، لکه څنګه چې استاد هم کافی وضاحت ورته، علاوه پر دې چې د لیونی سپي ناروغي دی، لیونی سپي څخه انتقالیږي او د مخام تکل کې په نوم یا شکره کې چرمي په نوم سره، موږ یو بل تیلرون تیلرو چې د مخام لپاره آلوزي هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ دی، د ناروغۍ په انتقال کې بشپړ رول لوبولی شي، نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو، هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې شپیل قاعده شپارتی چرمی هغه ته استغانه لري هغه باید دا بند شي تر څو انسان د دې له وخت څخه په امن کې پات شي.
استاد یو بل پوښتنه مله تاسو څخه، تاسو ول ځینې ناروغي د سیدی له کانټراکټ شي غوخه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي، خو لیکن د مش خلک اکثره به وزل دي بیچارهګي او غربت په خاطر مجبوری شي چې غوخه پخه کی، آیا د زیات پختن په واسطه مشکل شو چې دا میکروب لمنځه یوسو، مثلا که غوخه په عادي صورت کې په شل دقو کې پخیږي د 40 دقیقې وې شوی په دې شکل سره د مرز د ختمي دوه امکان شته وکنه؟
بله سره، اوس کومه یو مثال وایي، که چېرته یو ساروای ډیر د ناروغۍ څخه مري
اسی مثال وایو دلتا ډیر دی زیرو استاس پنځو درجه دی سانتیګری کې په ځا سنین کا پلمان دی نو دلتا نو واحد ته جوش کو التا حرارت دی سل درجه ته خپ بارځي نو په دې حالت کې ډیر دی زیرو بس پر چه شو لمان زلاړو یا مثلا د انتراک ناروغي دلتا هدف دا نه ده کافی تر مو یو وخت دی انفلوئنزا په سبب باندې د مرواتو دی وخت پړل بارښوال دلتا هدف دا نه و چې د وحل لار انسان ته څنګه انتقالي خپل ترین انتقال ار دلتا ماتره ده که چې په موږ د چرګ وخه وخل په دې بخار کې وچه ودي په جوش ورکو دا په بس پر ډول دا پاکره انسان ته دوا نه ده ولی کو وخت کې انسان لپاره دا ام دې څه د انتراک نه وي چې موږ باسو هغه شخص چې د دا ډول تری د تسلیخ کار کوي د پاکولو کار کوي یا دا ټوټي ټوټي کوي دلته دې شخص ته مستقیم وخت موجود ده یا مثلا هغه میرمن چې په یوه مرغان کې د انفلوئنزا په تاسو باندې لمنځه دي هغه مېرمن چې د پاکستاني یا د دې د خطر کولو چارې په مخ وړي د دې حالاتې ته موږ تاسو متوجه یو چې دا زنانه خپل لاسونه مخکې له دې چې پرېمینځي په صابون باندې یا پوزې ته وړي او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدې ورکوي د هغې ماشوم د شیدو له لارې مثلا د دې د ملوثو لاسونو په سبب باندې هغه ماشوم پرې مبتلا کېدای شي نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کوي که چېرته موږ دا ووایو چې مستقیم من دی غوخنه دلته مستقیما غوخه کچې ته موږ جوړ شوو خدا خو پاکره ولی هغه انسان چې مثلا د انتراک ناروغي باندې مرشوي سروي ځپکی کچې ته په دې وخت کې د خپل لاس قوت کی او یا هغه د مرشوي سروي هغه افرازات چې هغه تخیل سترګې ته ولزې یا د پوز لږ وخت نو دلته خطر موجود دی
بله صاحب ډیره زیاته مننه استاد عزیزی د کاریانو په برخه کې هم که خبري وکړو ځینې خلق کار کوي او واشي حیوانات کاروي که هلي وي که هرڅ بل څاروي یا مرغوي نو لدی طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغي اخته مرغه یا څاروي څوک کار کوي لکه چې دی عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی خیر استاد خوستی ته باور شو تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست لدې طریقه هم کې دی چې دا ډول ناروغي انتقال شي
بله موږ کله چې د زنوز ناروغي په اړه بحث کوو دلته فقط یوازې پرانی تاریخ باندې نظر نه دی دې ته ورته موږ واشي چالي لرو واشي تری لري چې عین پاندی ناروغي دوی اخته کیدای شي او هغه واشي تری بیا له اهلی ته ویل لپاره یو غوښ واکې کیدای شي هغه ښکارځن ورونه چې په تاحات کې په ورونه کې دی ښکار کوي چون آلته دا تثبیت شوی سروي نه ده دیږي تشخیص سرق نیول نه ده احیانا کچې په ناروغي باندې اخته او د هغه د خام غوښ څخه استفاده کوي او دې لپاره خطر واکې کیدای شي
بله استاد عزیزی تلفون بیرته وصل شوی دی استاد کسم تاسو په وقایع خبري وکړي خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بل عکس دا ډول ناروغي انتقال نشي خبري نشي باید خلک څو کې کبه هم یو ځل واسه توضیح کوي کده شي یو شمیر اوریدونکو مداسي وي چې ورسته د خبرونه ته مخه کړی وي ورسته رادیو روشانه کړی وي او زموږ باسي ورسته اوریدلې وي
مننه سلام محترم دغه ډیر اساسي مسله هم دغه ده موږ هدف هم دا دی چې د برخه کې خلک تاسو سره مفاهیم وشي او دلته یو وړاند د زیات وخت ضرورت لري ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد وروښانه کو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خصوصي صاحب یادونه وکړه دغه تر خوراک پورې تر دسترخوان پورې رسیدل یا تر خول پورې رسیدل د غذایی حیواني محصولاتو دغه برخه ډیره اساسي برخه ده او دغه ځای دی چې هغه ناروغي د ناروغي عامل انتقال کوي لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو لپاره برخه کې هغه څوک چې په یو هوټل کې ناست دی ډوډۍ خوري یوازې ډوډۍ تیار ورته رسیږي ممکن هغه کچې ته یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي ممکن د ناروغي عوامل د توانایي ونه لري چې د سرخان ناس کس ناروغ کی ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده که په هغه کې د هوټل یا د کور مېرمنې کار کوونکي دي د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغي د عامل انتقال دی
موږ او تاسو په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې چې ته فکر وکړو کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي سبزي وي نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کېږي یا کومه چاقو چې استعمال کېږي یا کوم لوښی چې استعمالېږي هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصاب کېږي په هغه صورت کې چې کله د غوښې د ناروغ حیوان وي نو دلته یو زیات شمېر یا تا په سلګونو نه څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی نو هغه ژوندي پاتې کېږي د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي استعمال شي که هغه رومیان دي که هغه سبزي به یا سلات یا هر بل شی وي کوم وخت کې چې به استعمالېږي چون هغه سبزي چې خامه خوړل کېږي هغه پخېږي نه نو غوښه خو پخه شوه د هغه مسله حل ده هغه تقریبا سیف ده محفوظه ده خو دلته هغه سلات هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول دا لوښي چې بار بار ښه دقیق ترینې مینځل شي حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې پ استعمال نه شي نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې د زونوزیس دي د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي دویمه ډېره اساسي مسله د قرنټین مسله ده کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي دوی باید د یو څه لپاره تم شي دوی باید معاینه شي دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې و دانارو دغه کچرګان دي که حتی په دې برخې محصولات هم راځي محصولات لپاره بیا موږ بیل اصطلاح کاروو خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنټین وایو نو قرنټین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي باید ځان د صحت څخه مطمئن کا که فارم ته داخلېږي او که دا مسله د ولایات یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي سروان ته محترم موږ داسې مثالونه لرو چون موږ ځان په کلي کې اوسېږم نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي هغه هلته یو حیوان اخلي د مثال په ډول یو پسه اخلي یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي او تازه یو څاروی هم اخیستی هغه یې په موټر کې ورته اچولی دی نو چون کورني حیوانات تر ډېره سیف دي ته کورني حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کومه غوا لرو کوم پسه لرو هغه تر ډېره موږ هغه دي موږ ته معلومېږي چې صحیح دی خو کوم حیوان چې موږ په ګانس کې اخلو د هغې د صحت هېڅ ګارډ نه شته هغه یو نوی حیوان دی هلته واخیستل شو په هماغه 15 کې هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو نو دا په موټر کې اخلي دلته د هر تنفس سره د هر ډول افرازاتو سره د ټوخي سره د حیوان پوستکی وړی دا کاملا مصاب دي په صورت کې چې نوموړی حیوان په زنوز هره ناروغۍ کې اخته وي نو دغه ټول کسان چې په دا موټر کې ناست دي یا په اصطلاح باندې دا کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول حتی موږ دې ته ناروغان ویلی شو ناروغۍ اخته شول ده نو دلته یو شی دی ډېره خاص هغه د ناروغۍ معافیت دی ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی دا ځوان وي معافیت قوي دی دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ونلیدل شي خو کله چې دی کور ته ځي دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي د ناروغۍ نورو ته انتقالوي په هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپینګیری وي یا کوچني ماشومان یا حامله مېرمنې یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي انتقال شوي ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي چون د دوی معافیت قوي دی هغه ناروغي همهلته په بدن کې لمنځه وړي په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده دریمه مسله د غوښو مسله ده یا د قصابیو مسله مخکې تاسو اشاره وکړه تروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی سره بالکل چې خراب دی خو دلته کله چې یو حیوان ناروغ کېږي هغه ساعتې صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي هغه نسبتا په ټیټ قیمت نه اخلي هغه قصاب یا هغه خرڅونکی د غوښې هغه مارکیټ والا هغه بالکل د دې حیوان تاکل ده نه وایي چې دا ناروغ دی په نور نړۍ کې چې تاسو به ښه معلومات ده د هغه حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي که چیرته اجازه ورته نشي وي هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي دا د غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یارته نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي هغه هم ته ډېره محفوظه نه دي دلته بېرته مسؤلیت د نورو
ډیره زیاته مننه. دومره وخت مو درلود. سلامت اوسه پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون استاد او پوهنمل اجمل خوستای د شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.